مې باسم مننه تاسو دې ستړي نه یاستې اته بچې شوې دا سړي رډو د دې سات د خبرونې دا وريدونکو هر کله کوم د خبرونه چې په منځني صفه 12 پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په sajirado.com کې نیولای شي. وړاندې د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز پاړه د ملي دفاع د سرپرست وزیر څرګندونې لرو. د افغانستان د امنیتي وزیر پاړه نور مطالب هم خبرو. خلمړی خبرونه مرزی احمد سیاوروي.
د مهمو خبرونو سرټکی د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې 500 تنه د دولت وسلوال مخالفین وژل شوي دي. تاجکستان د امنیتي اندېښنو له امله خپلې قونسلګرۍ په کندز ښار او فیض آباد کې تړلې دي او پاکستان کې څو دینی مدرسې تړل شوي دي. پوره خبرونه د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنځشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 500 وسلوال وژل شوي دي. د هلمند د والي د دفتر خبر پاڼه وایي چې په دې ولسوالۍ کې پراخ پوځي عملیات روان دي. د ملي دفاع وزارت د لوی درسیز مرستیال مراد علي مراد د نهر سراج ولسوالۍ د امنیت په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې ویل چې هلمند ته کافي پوځي اکمالات شوي دي. موږ په ټول هلمند کې کافی ځواک لرو. د مسلکي قواو یو قول اردو هلته موجوده ده. هلیکوپټرې، توپچی او ټانک ځواکونه ملاتړ کوي او په وخت لوجستیکي ملاتړ ورته رسیږي. ښاغلی مراد څرګنده کړه چې د ملي دفاع وزیر د هلمند امنیت ته ځانګړی پام لري. د افغانستان د بهرنی چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندوز او فیض آباد کې خپل قونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د بهرنی چارو وزارت وایي شکیب مستغنی پرون جمعه آزاد رادیو ته په دې اړه وویل نموړي وویل د تاجکستان سفارت یو یاداشت راستولی او ویلی دی چې د ځینو امنیتي اندېښنو له امله خپل قونسلګرۍ تړلې چې د ستونزې تر حل وروسته به پرانیستل شي. د تاجکستان حکومت ویلي چې دا اقدام به د کابل او د شنبه پر دوستانه اړیکو هیڅ ډول اغیز ونه لري. او د پاکستان پولیسو په پیښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پیښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرستیال پر کور وسلواله حمله وشوه. هلته د افغانستان قونسل سید محمد ابراهیم خلیل آزاد رادیو ته وویل چې په دې پیښه کې چاته ضرر نه دی رسیدلی. سید محمد ابراهیم خلیل په دې اړه وویل سید محمد ابراهیم خلیل زیاته کړه خوشبختانه پولیسو موږ ته ډاډ راکړی چې د قونسلګرۍ ښه امنیت به ونیسي او اضافي پولیس دلته په دندو ګمارل شوي دي. د پېښور په یونیورسټي ټاون کې د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرستیال پر کور حمله دو کسانو چې پر موټر سایکل سپاره وو کړې ده او د پېښې له ځای تښتېدلی دي. د حملې مسؤلیت چا نه دی اخیستی. پاکستانی چارواکو پرون جمعه ویل چې د وی افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیسو روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اثر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. هند وایي چې د ډلې د پټانکوټ په هوایي اډه په حمله کې لاس درلود. په دې حمله کې وو هندي عسکر او شپږ حمله کوونکي وژل شوي وو. تر دې حملې وروسته د هند او پاکستان مذاکرې هم بندې شوې چې د جنوري د 15 لپاره پلان شوي وي. د پاکستان پولیس وایي چې رونی پر یو جماعت او د تبلیغاتو پر یو مرکز په عملیاتو کې هم یو شمیر مشکوک کسان نیولې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت مرستیال ویکتوریا نولان پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار ولادیسلاو سورکوف سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړوتبه استازو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. د امریکا د بهرنی چارو د وزارت ویان جان کربی ویلي چې نولاند او سورکوف د منسک د موافقې د عملي کېدو په اړتیا او اهمیت غږېدلې دي. نوموړي ویل د منسک موافقه د تیر میلادي کال په فبروري کې لاسلیک شوه او هدف یې د اوکراین د حکومتي ځواکونو او د روسیې د پلاویانو بلتون غوښتونکو د جګړې کراري وه. فرانس پرس خبري اژانس د یو شمېر سرچینو په حواله لیکلي چې د ولسمشر پوتین سلاکار د اروپایي اتحادیې د بندیزونو په لیست کې دی او د سفر اجازه نه لري. نو له همدې امله یې غونډه په کالینګراد کې جوړه شوې وه. روسی چارواکي دا کوي چې د یغیانو یو ډله په جنوبي سیمه خبر دینو بالکاریا کې مسره کړی ده. د روسیې د قفقاز په دې جمهوریت کې چارواکو تیره ورځ وویل د دې تروریستي ډلې کسان په یو کور کې مسره شوي دي چې تر نیمې شپې له امنیتي ځواکونو سره مقاومت کوو. د عملیاتو لپاره د مسره شوي کور شاوخوا کورونه له استوګنو تش شوي دي. د قفقاز په شمال کې اکثریت مسلمانان دي او پکې په دې وروستیو کې بې امنۍ زیاتې شوي دي. او د ترکیه امنیتی ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون هغه وویشتنه استادان ونیول چې د هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي. نیول شوو کسانو یعنی د موږ به د دې جنایت برخه نه شو په نوم کمپاین پر انقره غږ کړی چې د کوردانو قتل عام او د هغوی تبیدول بند کړي. دا کمپاین په ترکیه کې دننه او له د هیواد هر میشتو 1200 د پوهنتون استادانو سیډونکو او فعالانو لاسلیک کړی دی. د ترکیې لوی سورنولې د دې کسانو په اړه چې دولت په سپکاوي او تروریستي تبلیغ تورندي سیډنې پیل کړی دی. د ترکیې د لوی سورنولې پر د اقدام د حکومت اپوزیسیون او په دې هیواد کې د امریکا سفارت انتقاد کړی دی. په ترکیه کې د امریکا سفیر جان باز پرون پر ټویټر وویل چې د لوی سورنولې دا کار په ترکیه کې د مشروع سیاسي فعالیت پر ازادي منفي اغیز کوي. د ترکیې په جنوب ختیځ کې د کردستان د کارګرانو ګوند پی کی کی د بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د اوربان موافقتې دوبی ماته شوه. د خبرونو پای
ازادي راډیو په منځنۍ څپه دوه شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر وایي چې د هوایي ځواکونو د پیاوړي کېدو هڅې ښې مخته روانې دي.
سیاسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده.
بل لور ته په دې خپرونه کې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو د پخواني عمومي قمندان جنرال پیټرویس څرګندونې خپرو چې وایي ولې په تېر یوه کال کې نړیوالو هوایي ځواکونو له افغان پوځیانو سره په عملیاتو کې لاس نه دی وړی. په کابل کې بل سبا د سولې څلور اړخیزه غونډه د پاکستان په ګډون جوړی شي، خو د سیاسي چارو کتونکی احمد سعیدی لا هم پر پاکستان شکمن دی.
زه فکرم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه شي.
هغه کسان چې په افغانستان کې دوکانونه نه لري او سمدلاسه سوداوي خرڅوي، یو پروګرام ورته جوړیږي څو ستونزې هوارې شي.
تنها د کابل په ښار کې په حدود د 500,000 یعنی 500,000 شاوخوا کې دستروشان دي.
دا سادیا و اوریدونکي ونیس پروګرام هم لرو او په کې ساس په شخص شوي پیغامونه خپرو. یو شمېر نور مطالب هم تر 9 بجو د ازادي راډیو له روانې خپرونې اوریدلی شي. د افغانستان دفاع وزارت د امریکا له لوري د ای نه ویش جنگی الوتکو مرسته مهمه ګڼي او وای چې دا به د وسلوالو مخالفانو په ځپلو کې ګټوره ثابت شي. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د دغو الوتکو د تسلیمېدو پر مهال خبریالانو ته وویل چې دا الوتکې به له یوې امتحاني دورې وروسته عملاً په پوځي عملیاتو کې برخه واخلي. په کابل کې د ازادي راډیو خبریالې ناجی ساپی په خپل راپور کې په دې اړه له امریکا څخه تازه افغانستان ته د راستانه شویو دوه افغان پیلوټانو نظر هم اخیستی دی.
د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د دغه هیواد د هوایي ځواکونو پر پیاوړتیا په چټکۍ کار روان دی. د دفاع سرپرست وزیر معصوم ستانکزی د جمعې په ورځ د امریکا حکومت له لورې د ای نه ویشت څلورو پوځي الوتکو د تسلیمېدو پر مهال وویل چې دا الوتکې به وکولی شي چې افغان ځواکونو سره په پوځي عملیاتو کې مرسته وکړي. نوموړي وویل چې دا مهال د هوایي ځواکونو پیاوړتیا لپاره نور جدي کارونه هم روان دي.
ډېر اساسي ګامونه د لاس لاندې دي. هغه توانمندي چې باید په داخل د افغانستان کې د تیارو د ترمیم لپاره وي په دې باندې کار روان ده. دا یو لاغه جمله د شیانو نه ده چې د افغانستان هوایي قوه کولی شي چې نوره هم پیاوړې شي. د ډېرو زیاتو پیلوټانو د تربیې د هغو د تخنیکرانو هم د هوایي قوو په پوهنتون کې هم په مختلفو هیوادو کې یو تعداد پیګل شوي دي چې هغه هلته وروزل شي. ټول د دې کارندوی ده چې د ملي وحدت حکومت یوه خاصه توجه هوایي قوو ته لري او هیله لرو چې د دې کوششو په نتیجه کې افغانستان په خپلو پښو باندې
واقعاً ودری.
خغلی سنگزی ویل چه دا جنگی الوته که دا شپک دیش سپکو او درنو وصلو دا وشتلو او ورتیا لری. در دیمخ که دا هین حکومت هم دا افغانستان دفاع وزارت دا سلورو جنگی هلیکوپترو امرحسه کری و پاین حال که یو شمیر پیلوتان چه تازه لامریکا چخه افغانستان ترغلی دو تنو افغان پیلوتانو پا دیره آزادی رو دا ویل.
تاره ABC9 قادر به پرواز در هر نوع شرایط میترولوژی
این نحویش الوتکه په هر ډول شرایطو کې د الوتنی ورتیا لري او د بیلا بیلا سپکو او درنو وسلو د انتقال ورتیا لري. ما په دې برخه کې د یو کال لپاره په امریکا کې زده کړه کړې دي. په حدود یو سلو شپېتو ساعتونو پورې موږ پرواز کړي او اوس هم هر ډول شرایطو کې د الوتنې لپاره چمتو یو.
له دې ټولو سره د افغانستان دفاع سرپرست وزیر وایي چې نړیواله ټولنه ژمنه ده چې د افغانستان هوایي ځواک سره مرسته وکړي، خو د ده په وینا چې د هوایي ځواک پیاوړتیا لپاره دوامدارو هڅو ته اړتیا ده. اوس مهال څه باندې سل تنه افغانان د پیلوټ، تخنیکار او نورو مسلکي برخو کې په امریکا، هند، عربي متحده امارات، انګلستان، ایټالیا او هم په خپل افغانستان کې په زده کړو بوخت دي.
د افغانستان د ملي دفاع وزارت په جګړه کې د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د کمولو لپاره د خپل هوایي ځواک پر پیاوړتیا ټینګار کوي. د دفاع وزارت د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد هم ازادي راډیو ته وویل چې د امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ په وروستیو کې نه و چې دا د امنیتي وضعیت د خرابېدو یو عمده دلیل دی. د لوی رئیس مرستیال زیاته کړه امریکا باید په افغانستان او سیمه کې د اسلامي دولت یا داعش د فعالیتونو د پراختیا د مخنیوي لپاره د افغانستان د هوایي ځواک له پیاوړتیا سره بیړنۍ او پراخې مرستې وکړي. جزئیات فرشتې جلالزی په راپور کې.
جنرال مراد علي مراد ازادي راډیو ته وویل چې نړیوالو ځواکونو افغانانو ته د امنیتي مسؤلیت تر سپارلو وروسته هوایي ملاتړ بند کړ او دا کار د دې سبب شو چې افغان ځواکونه د تروریستي حملو او وسلوالو نشوت په وړاندې په کمزوري موقف کې وي.
یکی از عوامل که قوای هوایی ما حمایه درست قوتهای زمینی را در جنگ ها کرده نتانستن، تلفاتی را که ما مرتکب شدیم
دا چې زموږ هوایی ځواکونه ونتوانېدل چې د جګړې په ډګر کې د پیاده ځواکونو شم ملاتړ وکړي، زموږ د امنیتي ځواکونو د تلفاتو د زیاتېدو سبب سو. هغه هلیکوپټر چې موږ کار ورڅخه اخیست کافي نه و او د جګړې په ډګر کې زموږ د پیاده ځواکونو د اړتیا سره سم کار نسوای کولای. د امریکا متحدو ایالاتو پرون د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي الوتکې ورکړې. متحد ایالات دا مهال د افغان پیلوټانو په روزنه کې هم مرسته کوي، خو مراد علي مراد هیله څرګنده کړه چې امریکا به خپلې مرستې زیاتې کړي او دا به د افغانستان هوایي ځواک پیاوړی کړي څو د جګړې په ډګر کې د پوځي عملیاتو لپاره د پیاده ځواکونو ښه او پر وخت ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو او ناټو پخواني لوی قومندان ډیوید پیټرویس واشنگتن پوسټ ورځپاڼې ته په یوه مقاله کې لیکلي چې په داسې وخت کې چې افغان امنیتي ځواکونه له سختې جګړې سره مخامخ دي، په دې هیواد کې د میشتو ائتلافي قواوو لاسونه شاته تړل سوي دي. پیټرویس وړاندیز کړی چې امریکا باید د افغانستان له امنیتي ځواکونو هوایي ملاتړ پیل کړي. د ملي دفاع د وزارت د لوی رئیس مرستیال هم وایي چې
کاملا ما با کمبوتي قوای هوایي
موږ له 2014 کال راهیسې چې نړیوالو ځواکونو په جګړه کې له ګډونه لاس اخیستی، د جګړې په ډګر کې زیات تلفات درلودل او موږ د جګړې په ډګر کې د خپل هوایي ځواک کمزورتیا محسوسوله. مراد علي مراد ټینګار وکړ چې افغان ځواکونه په ځانګړي ډول د اسلامي دولت یا داعش پر ضد په مبارزه کې پیاوړي هوایي ځواک ته اړتیا لري. څو ورځې وړاندې د هند حکومت هم د افغانستان ملي دفاع وزارت ته څلور جنګي هلیکوپټر ورکړل. رپورټونه وایي چې په 2015 میلادي کال کې د افغانستان د امنیتي ځواکونو 1000 تنه وژل سوي او 12000 تنه زخمیان دي. ملګري ملتونه وایي چې د وسلوالو طالبانو حملې په 2015 میلادي کال کې دومره پراخې او شدیدې وې چې په تېرې ونیمه لسیزه کې ساری نه لیدل کېږي. د رپورټونو په حواله وسلوالو طالبانو د پخوا په پرتله زیاتې سیمې هم نیولې او مرکزي حکومت ته یې د ګواښ کړۍ پراخه کړې ده.
په راپور کې مو واوریدل چې په افغانستان کې د امریکایي او ناټو ځواکونو پخوانی عمومي قمندان جنرال پیټرایس وایي په کارو چې له افغانستانه د امریکا او ناټو د محارب ځواکونو تر وتلو وروسته هم له دغه هیواد سره د نړیوالو ځواکونو هوایي بریدونو ادامه پیدا کړې وای او د افغانستان د لوی رئیس مرستیال مراد علي مراد وویل چې دی تمه لري چې امریکا به له افغان ځواکونو سره نورې مرستې وکړي. په یوې خبرتیا پسې له احمد سیدی سره شخېدلی یم چې د پاکستان د سولې په برخه کې د پاکستان پر نیت شک څرګندوي.
راپورونه، مرکه او تبصرې په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
ټاکل شوی دی چې بل سبا په کابل کې څلور اړخیزه غونډه جوړ شي او افغان چارواکي وایي چې دې غونډې ته بشپړ چمتووالی لري. دا غونډه له طالبانو سره د سولې د سولې د څرنګوالي په اړه ده. د افغانستان د اجرایي ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل ازادي راډیو ته وویل چې په دې غونډه کې به د سولې د اجنډا پر بیلابیلو اړخونو بحث وشي. ښاغلی فیصل په کابل کې د دوشنبې ورځې د جوړیدونکو غونډې د مهمو اهدافو په اړه وویل. د دې غونډې هدف د افغانستان د سولې د خبرو پر څرنګوالي باندې بحث دی، تر څو موږ له هغو ډلو سره چې د سولې خبرو ته لیواله دي د سولې خبرې پیل کړو، او هغه ډلې چې سوله نه کوي له هغوی سره پوځي اقدامات تعقیب کړو. شاغلی فیصل ویل له پلان سره سم په دې غونډه کې له افغانستان او پاکستان څخه د بهرنیو چارو د وزارتونو مرستیالان او چین او امریکا څخه د افغانستان او پاکستان لپاره د هغو هیوادونو ځانګړي استازي برخه اخلي. تر دې دمخه د دغې څلور اړخیز غونډې لومړی پړاو تیره اونۍ د دوشنبې پر ورځ په اسلام آباد کې جوړ شوی و چې د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین استازو پکې برخه اخیستې وه. خو زه په دغه سولې د خبرو په ارتباط مالا سیاسي چارو لکتون کې احمد سیدی سره خبرې وکړې. د تیر اونۍ د اسلام آباد د سولې په غونډه کې هم برخه اخیستې وه. شاغلی سیدی د پاکستان پر هڅو شکمن دی.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه
کې دی شي په پاکستان هم څه راستي یو طالب مصمم دي چې مذاکره وکړي، یو طالب وایي چې خاص مو طالبان باندې رسیږي. زما باور دا ده چې پاکستان غواړي چې یو څو نفر د طالبان چې دومره صلاحیتمند نه وي، دومره باختدار نه وي، دا مذاکره تر مخته کې وروسته چې نتایج د هغو په ګټه کې وویل ښه چې نه وایي دا له موږ نماینده نه دي. زه فکر کوم چې یو چال را روان ده. بهتر دا ده چې افغانستان هم مذاکرات وکړي، هم خپل قوتونه تقویه کړي. پاکستان سیاست هم متزلزل دی، هم مخته را روان دی، یو دوه ګونی سیاست دی.
سیدی صاحب، تاسو ویل چې په پاکستان کې ځینې ډلې د سولې د خبرو ملاتړ کوي. په اسلام آباد کې تاسو آیا د پاکستان له پوځي چارواکو له ځینو کسانو سره مو وکتل؟ پوځیان څه وایي؟
بله، موږ د مشاورې امنیتي جنرال نصیر زنګوي سره وکتل. هغه وویل چې هر څوک چې مذاکره نه کوي موږ ورسره جنګیږو. ما خپله ورته وویل چې د تاسو سرتاج یزید وایي چې جنګ لاره حل نه ده، ویل دا له ما سیاست ده، د نواز شریف سیاست ده. وروسته چې موږ د عمران خان سره وکتل، عمران خان ملته وویل چې افغانستان یو اشغال شوی ملک دی. بیا نو ته انت مشاهد حسین سره چې وکتل، د ویسلی خوري رئیس پارلمان سره چې وکتل، د رئیس مشرانو جرګې سره وکتل، هغه وویل چې اول ضرور ده چې د افغانستان او پاکستان مناسبات ښه شي، هغه بدګماني رفع شي، بیا نو وروسته موږ خپل امکانات ته ګورو. یعنی پاکستان غواړي چې په دوو درې کالو کې آسته آسته ګامونه پورته کړي.
څه فکر کوئ په دې خبرو کې چین او امریکا هم استازي لري؟ فکر نه کوي چې چین او امریکا به که چیرته د سولې خبرې ځنډېدې په پاکستان باندې فشار راولي؟
یو امیدواري شته چې چین اوس په دې نظر سوی چې هغه ایغور چې په چین کې را روان و د افغانستان ګناه نه و، د پاکستانیانو ګناه و. امریکا هم پاکستان ته فشار ورکوي، زه په دې باور یم. منطقوي مملکتونه هم په دې نظر دي چې سولې د ټولو په ګټه دي.
سیدی صاحب، مننه.
مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه جوړ شپږنی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسداباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 خبري شي. په ننګرهار کې د اداري فساد په تیر بیا د مزکو د غاصبانو پر ضد یو لړ هڅ پیل شوې دي. د ازادي راډیو د خبريال په وینا ملکیان دغه هڅو ته خوشاله دي. تفصیل له شاه محمود شینواری څخه.
ننګرهار ته د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی روسي سفر سره سم په دې ولایت کې د زمکو د غاصبینو لړۍ پیل شوه. د ننګرهار امنیت قومندان پاسوال فضل احمد شیرزاد ازادي راډیو ته وویل چې د ولسمشر د حکم پر اساس په دې ولایت کې د حاجی فاروق په ګډون یو شمیر غاصبین نیولې دي.
25 هکتار زمکه چې غاصبینو غصب کړي وو او مخکې قرارداد کړي وو، بیا ورسته دغه څخه تعمیرونه پر شروع کړي وو. هغه عاملین موږ یو مهم کس د حاجی غلام فاروق نیولې دی. د د دوسیه تقریبا د پولیسو د تیرین څخه خلاصو شوی ده. او یو بل ډیر غټ مهم غاصب چم ځانته ملک وایي د بیسودو د ولسوالۍ په ساحه کې 15 ډیر جریبه ځمکه چې په څلوراته هم کال کې غضب کړی و، هغه هم امنی ولې دی، هغه هم تر پښتون ګرځونو لاندې دی، هغه هم ډیر ژر سنوالي ته معرفي کو.
نو موړه وای یو شمیر نور مهم غاصبین چې د کانال زمکي غصب کړي، هغه هم تر نظارت لاندې دي او په نږدې وخت کې به یو شمیر نور مهم غاصبین ونیول شي.
نور غاصبین چې مکمل د کانال زمکي د تقریبا د څورلسو پنځلسو شلو کلو را په دې خوا غصب کړې ده. د دوو غاصبینو په مقابل کې به هم ډېر جدي اقدام وکړو. عاملین به یې ډېر ژر اړوند څانوالۍ ته معرفي کړو تر څو په خپله جزا ورسي.
په ورته وخت کې د جلال آباد ښار اوسیدونکي د غاصبینو په اړه د دې جدي اقدام هرکلی کوي او وایي په ټولو برخو کې قانون ماتونکو سره دي دا ډول جدي چلند ترسره شي.
زما نوم عبدالله هوډ دی، جلال آباد ښار اوسیدونکی یم. د ولسمشر وروستی راتګ او په جلال آباد ښار کې د غاصبینو په وړاندې کمپاین چې تر اوسه ډېر غاصبین د ځمکو نیول شوي دي، په دې کار سره د ولس باور بیرته په حکومت زیاتیږي. تر اوسه به ولس بې باوره دی په حکومت.
خالد امانیم د ننګرهار اوسیدونکی او د په ننګرهار کې د غاصبینو د نیولو پر پریکړه باندې لکه اوس څرنګه چې دوی کوم ګام اخیستی ده ښه ګام دی او په دې سره یعنی اعتماد پرې پیدا شو په حکومت سره. موږ هرکلی کوو په ننګرهار کې د هغوی د نیولو پریکړه شوې ده.
د غاصبینو په اړه دغه جدي اقدام داسې مهال ترسره کیږي چې ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی ننګرهار ته د خپل سفر پر مهال امنیتي چارواکو ته سپارښتنه وکړه چې د کانال د ځمکې ټول غاصبین د قانون منګولو ته وسپاري.
ازادي راډیو لوونه ترو
ازادي راډیو د سهار لوو د ماشام ترو بجو پوری خبري شي او په منځني سپه دوله شپږ نیمه پټول افغانستان کې د ماشام لوو د سهار ترو بجو پوری بیا آشنا راډیو اوریدل شي. په روانه خبرونه کې مو مخکې دا راپور درلو چې د افغانستان دفاع وزارت لمن دی چې له افغان هوایي ځواکونو سره به امریکا نوري مرستې وکړي. امریکا تیر ورځ افغان ځواکونو ته څلور ای نه ویشت جنگي الوتکې ورکړې. واشنگتن پوسټ ورسپانه لیکي چې اوس د دې وخت را رسېدلی چې امریکا په افغانستان کې خپل هوایي ځواک څخه هم پراخه استفاده وکړي. ورسپانه دې ته هم اشاره کوي چې ناټو ولې د افغانستان په جګړه کې خپل هوایي ځواک څخه کم کار اخلي. تفصیل د سلطان محمد سرور په راپور کې.
واشنگتن پوسټ لیکي چې د تیرې 15 کلنې جګړې تجربو ته په کتنه کې د شی مونږ پوښو چې ولې جمهور رئیس اوباما نغواړي منځني ختیځ ته د ګڼ شمیر ځمکنیو ځواکونو د استولو ژمنه وکړي. ورسپانه لیکي چې په داسې حال کې چې افغان ځواکونه په سختو جګړو بوخت دي، هغه کم شمیر امریکایي او ائتلافي ځواکونه چې په افغانستان کې پاتې دي داسې ښکاري چې خپل یو لاس یې شاته تړلی او یوازې په یو لاس عملیات کوي. واشنگتن پوسټ لیکي چې دغه وضعیت باید بدل شي. امریکا څنګه چې په عراق او سوریه کې د افراطینو په وړاندې جګړه کې د خپلو ملګرو هوایي ملاتړ کوي، همداسې په افغانستان کې هم باید وکړي. ورسپانه لیکي چې اوس مهال په افغانستان کې د امریکا او ناټو هوایي ځواک څخه یوازې د القاعده شبکې په څرګندو اهدافو بریدونو کې کار اخیستل کیږي. دغه راز دغه ځواک څخه په ائتلافي ځواکونو باندې د مخالفینو د بریدونو په ځواب کې او هغو ډلو او افرادو باندې بریدونو کې هم کار اخیستل کیږي چې په خوا یې په ائتلافي ځواکونو بریدونه کړي وي. واشنگتن پوسټ د ناټو د منصبدارانو په استناد لیکي چې له ذکر شویو مواردو پرته دوی ته په طالبانو باندې د هوایی بریدونو اجازه نشته. ورسپانه لیکي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د غړو په ارتباط وضعیت بدلیدونکي ښکاري، خو په تیر کال کې په دوی باندې په محدودو شرایطو کې بریدونه شوي دي. واشنگتن پوسټ لیکي چې د دغه پیچلې پالیسۍ اصل او اساس بیا هم تر یوې اندازې د پوهېدو وړ دی، حتی که بدله هم شي. پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی د ناټو په هوایی بریدونو پر لپسې اعتراضونه کول، په ځانګړې توګه هغه مهال چې په دغو ډول بریدونو کې به ولسی خلک ووژل شول. واشنگتن پوسټ لیکي سره له دې چې د افغانستان په جنگ کې د هوایی ځواک په تاریخ کې تر ټولو بې ساري نهایي احتیاط څخه کار اخیستل کیږي او د ناټو قواوې د ولسی خلکو د ساتنې لپاره فوق العاده اقدامات لري، خو بیا هم سهوې او خطاګانې شوې دي. واشنگتن پوسټ وړاندې لیکي چې ځینې قانون پوهان د اندېښنه لري چې کومه اجازه چې د امریکا حکومت په دغه هیواد باندې د سپتمبر 12 له تروریستي بریدونو وروسته د طالبانو خلاف د پوځي زور څخه د کار اخیستلو لپاره ترلاسه کړه، په طالبانو باندې د بریدونو دوام نه توجیه کوي. خو د واشنگتن پوسټ د مقالې لیکوال وایي چې دغه استدلال او منطق ځکه به اساس دی چې همدا طالبان وو چې په خپل هیواد کې القاعده ته پناه ورکړې وه او دغه شبکې په افغانستان کې خپل پناه ځای څخه 15 کال مخکې په امریکا بریدونه پلان کړل. بلدا چې طالبان د حقانی شبکې او نورو افراطي عناصرو په همکاري هلې ځلې کوي چې هغه حکومت نسکور کړي چې ژمنې کړي چې القاعده شبکه او داعش له افغانستانه لری کوي.
ازادي رادیو په کابل کې هر ورځ پولیسکونو زره کسان پولیس ګاډو او پولیسونو کې دلته هلته سوداوي خرڅوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتو پراختیایي اداره افغان حکومت پولیس او ښاروالي غواړي په ښارونو کې د دغو خلکو سوداوي منظم کړي. د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو د متخصص په وینا دغه کسان شکایت لري چې پولیس یې ځوروي. ملالی بشیر د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو له متخصص محمد زبیر خان سره مرکه کړې او په سر کې د دې پروژې د څرنګوالي پوښتنه ترې کړې. زبیر خان په ځواب کې وویل
مونږ اول یو سروي انجام کړل چې د دې مشکلات څه دي. خپل دغه د پروشان په افغانستان کې مونږ چې کوم سروي کړل د تنها د کابل په خار کې په حدود 1500 یعنی 15 لک شاوخوا کې د پروشان دي او دی وګو اول مونږ اسباب په وکتل چې د دې اسباب څه دي. نو وګو کې مونږ دوا هم د ترين اسباب دي دوی پیدا کړل چې او بیکاری او دویم د بیجو شدګانې داخلي یا ای ډی پی سی دي داخله کو ټول سروې دوی خودل چې دوی تقریبا درې شانو کې اومده. یو له مسولین د رشوت غوښتلو په اړه کې دوی شکایت درلوده. دویم د لټکو په اړه کې دوی مشکل درلودل چې نن پرې دي کلم یو څه کم لدی خونه وي هغه ختم لږی هغه هم لږی خونه لږی هغه ختم شړي. نه اتحادیه درلودلې او نه دوی یو قانوني حیثیت په قانوني لحاظ باندې. په دې اساس باندې موږ له مختلفو غسر اورګانونو سره خبرې وکړې چې په هغه کې اومده ترینې شاروالي و له وزارت کار امور اجتماعي سره خبرې وکړې. وزارت امور داخله سره چون پولیس او ترافیک په دې کې دخیل وو. منګه وزارت تجارت سره چون دا یو بحث تجارت د تاسو به سره مانند چې د بانک جهانی کوم رپورت خپور شو په 2019 کې وګو بدلی و چې تقریبا 80% په حدود 80% کې د افغانستان تجارت یعنی قانوني تجارت نه ده. یعنی اغل نشته فابریکې نه لري د راجستر کارکونان په کې کار وکي هغه به راجستر کارکونان د کار کې وایي تر لاسه کوي. یعنی تجارت ټول یعنی غیر قانوني سیستم دی. یعنی راجستر شوی نه و لکه تجارت موجود و. بل اخر پاس لښ پګو نستونه یو مسوده جوړ وسوله. په هغه مسوده کې د لیکل شوی و چې اول دغه د سپروشن راجستر شي بعد دوی یو قانوني حیثیت پیدا کی. کله چې دوی راجستر شوله دغه د سپروشن دوی باید د شاروالۍ ته یو معین مقدار چې ډیر زیات نه وي یعنی چې وګو باندې بوج نه شي د وګو د لایق نه زیات نه شي یو معین مقدار پیسې د دولت په بودیجه تلل شي د شاروالۍ په نامه سره د محصول په نامه باندې ورکړي شي چې هغه هم په مقابل کې شاروالۍ دوی ته یو سند ورکړي چې د سند په مقابل کې به دوی بانک ته دا تحویل وي. دریم مسله د پکې په کې پیشنهاد شول چې دغه د سپروشان باید اتحادیه ولري. کله چې دوی لته کو کېدل یل دین رشوت اخته کېدل دوی یو مرجع ته نفو ورتللای ځکه چې دوی یو سند نه درلود په کوم سند لاسي
د دغه راجستر سوی کسانو شمیر څو دی.
دا ټول خو تقریبا 1500 زیاتو کم د سپروشان ستا لکن موږ څنګه وکړای چې څنګه دغه مسودې په اساس باندې الکه په دې مسودې کې دالي کل شو چې دوی اول اتحادیه جوړی کې نو موږ په دې باندې کامیاب شولو د شاروالۍ او د دولت په همکارۍ باندې چې تقریبا موږ یو څه اتحادیه جوړ کړل.
آیا دا پروژه په نورو شهرونو کې هم پلي کیږي که یوازې د کابل لپاره ده؟
دا پروژه په جلال آباد په مزار په هرات په عین قسم کې الکه موږ کله چې جوړې کړې دي په دغه ټولو پروسه کې لږه اوله تر اوسه پورې موږ سره دولت ډیره ښه همکاري وکړله خصوصا شاروالي اورګان هي محل وزارت کار امور اجتماعي اتحادیه پېښوران اتحادیه کارګران او وزارت تجارت د ټول موږ سره همکار وو. دغه د تصور دوه چې یو مسوده جوړ شوله او دویم د 15 قوانینو کې پېښنهادونه جوړ شول دولت ته تسلیم شو. اوس دولت مرګو ده چې دولت په دې باره کې کوم اقدام کوي خپل قوانینو ته تجارت تیار رغم مادي او هغه ته تنسوي دي ورته دي ته ورکل شوی دي د دې موافقت خپل چره ده. نو مرګو دې دي چې څو وخت په دې باره کې قانوني اقدامات دي شو.
د ملګرو ملتو د حقوقي او بشري حقوقو متخصص زبیر خان
سلام علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن. سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې د تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خو برای خورا جواب میکنیم اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورل سرمون.
شو
داغتر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشن آسمان لندی، هر شنبه لدرو تر پینزو بجو پوری.
نن په ترشن آسمان لاندې پروګرام کې پر دوو موضوعاتو بحث کوو. ولې په افغانستان کې 40% ماشومان له زده کړو محروم دي، او د نوي ملي چپیا وراثت او ثبات د جبهو د جوړېدو هدف څه دی؟ 8:30 شوې. لنډ خبرونه له مرزي احمد زید څخه.
د هلمند په نهر سراج ولسوالۍ کې د پنجشنبې له ورځې راهیسې په پوځي عملیاتو کې لږ تر لږه 50 وسلوال وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د تاجکستان حکومت په کندز او فیض آباد کې خپلې قونسلګرۍ د امنیتي اندېښنو له امله بندې کړې دي. د پاکستان پولیسو په پېښور کې د افغانستان د ډیپلوماټانو لپاره امنیتي تدابیر زیات کړل. په پېښور کې پرون جمعه د افغانستان د قونسلګرۍ د اول مرستل پر کور وسلواله حمله وشوه. پاکستانی چارواکو پرون جمعه ویل چې د یوې افراطي ډلې جیش محمد زیاتې مدرسې وتړلې. د پاکستان پولیس روانه اونۍ د جیش محمد د مشر مولانا مسعود اثر په ګډون د دې ډلې زیات شمېر مشران هم ونیول. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې پرون د روسیې د ولسمشر له سلاکار سره وکتل او د اوکراین د حالاتو په اړه خبرې وکړې. د روسیې چارواکو په وینا د امریکا او روسیې د لوړ رتبه استازو په کالینګراد کې د بندو دروازو شاته خبرې کړې دي. او د ترکیه امنیتي ځواکونو پرون جمعه د پوهنتون اغوشتن استادان ونیول چې د دې هیواد په جنوب ختیځ کې د کوردي ملیشو پر ضد د عملیاتو د بندېدو غږ اوچت کړی و. د ترکیې د مطبوعاتو په حواله دا کسان په تروریستي پروپاګند تورن شوي دي.
دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې وړاندې د ساينس او ټکنالوژي په پروګرام کې مو له څو پزړه پورې نویو کشف شوي وسایلو خبرو. خو په پاکستان ته مخ کړو. د بلوچستان په مرکز کوټه کې دینی عالمانو په یو خبري غونډه کې وویل د پولیو د واکسیناسیون کمپاین سبوتاژون کې د اسلام او پاکستان دښمنان دي. تفصیل له کوټه له بارکوال میخیل.
په بلوچستان کې د ګزړن یا پولیو د ناروغي په ضد د واکسینیشن کمپاین یو ځل بیا ورسته له هغه له احتمالي خطر سره مخ شو چې د کوټه په سټلایټ ټاون کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر پولیسو ځان وژونکي برید وسو. د کوټه دنیا عالمانو د جمعې په غرمه یوې خبري غونډې ته په وینا کې دغه برید وغاند او وی ویل ماشومان ته د پولیو د څاڅکو له ورکولو سره د وسلوالو اختلاف د اسلام او پاکستان په ضد دسیسه ده. د کوټه د جامع جماعت امام مولانا انوار الحق هادي وایي د پولیو د کمپاین پر کار کوونکي کې یا د هغوی پر امنیت ساتونکو مسلمانان برید نسی کولای. وای څوک چې پر دوی حمله کوي هغوی له مذهب سره هیڅ تړاو نه لري او په خپل ناوړه اعمالو نور سیاسي عزائم تر سره کوي.
پولیس اهلکاران او د پولیو حواله سره د هغوی وجلل قتل کول ناحق دا یو عظیم جرم دی. د دې سو ډیر مقاصد کېدل شي. یو خدا چې د ملک چې د مسلسل بدناموي او بل دا چې بین الاقوامي تور باندې اسلام چې د هغه بدنامه کوي. کدی داوا وکړي چې موږ د مذهب حوالے سره دا کاروائی کړه دا بالکل دروغ دی اور دې مذهب سره اس تعلق چې د دانشته.
یو بل دینی عالم ډاکټر عطا رحمان وویل د بشری قوانینو او اسلام له نظر یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولادونو ته د ګزړن له ناروغي د ژغورنې لڅاڅکو انکار وکړي. د پر وسلوالو طالبانو ژغ وکړ چې کدوې واقعي اسلام ته وفادار وي نو د پولیو د واکسینیشن په ورځو کې د اوربند اعلان وي او خپل دې په دې کمپاین کې ګډون کوي.
ان بچو کې معاملې مې آد فایر بندي کړي.
ماشومان ته د څاڅکو کولو په معاملہ کې تاسو باید اور بند وکړی او د کمپاین په ورځو کې په خپل د دې کار مرسته وکړی. که تاسو خپل ځان واقعي پر حق او مسلمانان ګڼئ دا وخت وسو او واوی دنیا عالمان د پولیو د کمپاین د ملاتړ لپاره په هر سیمه او کلی کې د خلکو د پوهې لپاره تبلیغ کوي. یو پلار هم دا حق نه لري چې خپل اولاد د ګزړن په ناروغي ووهي او مرګ ته ورکړي. دا جرم دی. د اسلام له نظر هم دا روایت نه لري.
خاتمه کوي.
په کوټه کې د پولیو په ضد د واکسینیشن د بیړني مرکز مشر ډاکټر سیف رحمان وایي وسلوالو غوښتل چې د پولیو تیر څلور ورځنی کمپاین ناکام کړي. خو وایي سره له دې چې دوی د دې کمپاین پر ساتونکو پولیسو ناځوان مردانه حمله وکړه خو دا کمپاین بیا هم په بریالیتوب سره پای ته ورسید.
خوشایند بات یه قوم کی همت
د نیکمرغۍ خبره دا ده چې خلکو همت وکړه او کمپاین درېدو ته پرې نه شو. ولس وسلوالو ته دا پیغام ورکړ چې دوی که هر څه کوي موږ حوصله نه بایلو او موږ بل خپل هیواد او ایالت د پولیو ناصور په بشپړه توګه پاکوو. موږ د حکومت په مرسته د پولیو راتلونکي کمپاین
کمپاین ته تر دې هم کلک امنیت نیولې او ورته آماده یو
هم مزید تیار
د تیر چهار شنبه پورت په کوټه کې د پولیو د واکسینیشن مرکز ته نږدې پر هغه پولیسو چې د پولیو د کمپاین امنیت یې ساته ځان وژونکی برید بوسو او په نتیجه کې دیارلس پولیس یو ملیشا عسکر او یو عام لاروی ووژل شول او 15 پکې ټپیان شول چې مسؤلیت یې دوو وسلوالو ډلو ومانه د پاکستاني وسلوالو طالبانو تحریک او د جیش الاسلام په نامه وسلوالې ډلې رسنیو ته په جلا جلا پیغامونو کې ادعا وکړه چې دغه ځان وژونکی برید دوی کړی دی
ټولنیزې شبکې انټرنیټ فیسبوک ټویټر ایس ایم ایس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ
سپینه مڼۍ وایي چې پر تهران د اقتصادي بندیزونو د لرې کولو لپاره نړیوالو څارونکو ته انتظار کوي څو معلومه شي چې ایران تر کومه حده له نړیوالو سره د موافقې پر مخې خپل اټومي پروګرام محدود کړی دی فرشته جلال زئی له نورو جزئیاتو سره
د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست وویل چې ایران له نړیوالو قدرتونو سره د اټومي موافقې د عملي کولو په لور مهم پرمختګونه کوي خو بندیزونه به تر هغو پر ځای وي چې د اټومي انرژۍ د څارنې نړیواله اداره په بشپړه خپلواکۍ تایید کړي چې د موافقې ټولې مهمې برخې عملي کړي دي جاش ارنست څرګنده کړي چې پر ایران د بې باورۍ لپاره کافي دلایل موجود دي او د اټومي انرژۍ د څارنې د نړیوالې ادارې دا رول چې باید د ایران له لوري د موافقې د عملي کولو هڅې تایید کړي یوازې تخنیکي مسله
When this agreement was being negotiated
د دې موافقه په اړه د بحثونو پر مهال د امن شوی و چې د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې خپلواکي او مهمه حسبه یوازې تخنیکی اړخ نه لري د سپینې ماڼۍ ویان ټینګار وکړ چې پر ایران به فشارونه جاری وساتي د جاش ارنست په وینا امریکا د اټومي انرژي د څارنې له نړیوال ادارې سره په دوامدار ډول په تماس کې ده او فکر نه کوي چې د دې ادارې څارنې بعد موافقه په عملي کېدو کې خنډ پېښ کړي
I would anticipate that the president will get a briefing on the findings but I also would not
زدا سنگرم چې ولسمشر اوباما به د اټومي انرژي د څارنې د نړیوال ادارې د څارونکو د کار په اړه رپورت ترلاسه کړي خو ګمان کوم چې د دې رپورت کتل به د موافقې د عملي کولو لپاره پرمختګ زیات خنډ سره مخامخ کړي ځکه موږ په دوامدار ډول د نړیوال ادارې سره په تماس کې یو او د دوی د کار په اړه وخت په وخت معلومات ترلاسه کوو ایران او د نړۍ سترو قدرتونو چې 15 جمعیو هم ورته ویل کیږي د جولای په 14مه په ویانا کې اټومي موافقه وکړه
مخکې تر دې چې د ازادي او اوریدونکو په پروګرام کې ساسو په شخص سره شبي پیغامونه خبره کړو د ساينس او ټکنالوژي دنیا پروګرام لرو په دې پروګرام کې مولا سو په زړه پورې نویو کشف شوی وسایلو خبرو چې د امریکا د لاس ویګاس په الکترونیکی نندارتون کې تیرونې نندارې ته وړاندې شول دا پروګرام اسمه څاروان وړاندې کوي
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
د امریکا د لاس ویګاس د سشکال د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې رایل ایکس شرکت د سمارټ یا ځیرک سینما تر ټولو کوچنی سیستم ننداره ته وړاندې کړ دا سینما د عینکو په شان په سترګو کېږي او لیدونکو ته داسې احساس ورکوي لکه چې په سینما یا تیاتر کې ناسته د دې ځیرک سیستم په وسیله د نتفلیکس شبکې فلمونه او نندارې هم کتل کېدای شي د رایل ایکس ځیرک سینما تقریبا د ویډیو گیم او یوټیوب په ټولو سیستمونو کار کوي سامسونګ شرکت بیا ځیرک یا سمارټ یخچال نندارې ته وړاندې کړ دا یخچال د لوړ کیفیت سکرین لري او له هغې څخه د کور د ټولو الکترونیکو وسایلو د کنټرول د مرکز په توګه کار اخیستل کېدای شي دا یخچال له موبایل ټلیفون سره هم وصلولی شو او کېدای شي چې له لیرې پیغامونه او عکسونه یخچال ته ولیږي د بی ام ډبلیو موټر جوړولو شرکت د فیوچر انټریکشن په نوم بې چلوونکي موټرونه د لاس ویګاس په نندارتون کې ښودلي دي دا موټرونه 21 انچه مانیټور لري زنګي ساعت هم یو بل الکترونیکا وسیله و چې د لاس ویګاس د الکترونیکی وسایلو په نندارتون کې د ډیرو خلکو پام ځان ته واړاوه دا ساعت مو سهار مهال د پزړه پوری بوی په خبرولو له خوبه را پاسوي دا ساعت د قهوه د تنور د تودی ډوډۍ کلچې کیک او چاکلیټ بوی خپروي البته انتخاب تاسو ته پریږدي چې کوم بوی مخوشي شي د لاس ویګاس د الکترونیکو وسایلو په نندارتون کې
ګنشمیر نور نوی جوړ شوی وسایل هم نندارې ته وړاندې شول. دا نړیوال نندارتون له 1998 میلادي کال را پدې خو هر کال د جنوري په میاشت کې جوړی شي. سژنې نندارتون چې د جنوري په شپږمه پرانستل شو تر نهمې دوام وکړ. په دغه نندارتون کې د نړۍ د بیلابیلو سیمو او هیوادونو 3600 شرکتونو خپل محصولات نندارې ته وړاندې کړل چې نږدې 1.5 لک کسانو ولیدل.
د ساينس او ټکنالوژي دنیا
ازادي او اوریدونکو جوړونکو فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې مینوالو زما فریبا ظاهر سلامونه او نیکه هلی ومني ستاسو د خوشی په هیله د دیونی راغلو پیغامونو ته ورڅو چې زموږ اوریدونکو په پیغام سپتون کې دستا کې راته پرې شې دي. البته د خبرونې چاوري او کم نظرونه یا وړاندیزونه او شکایتونه چې خبرو ټول ستاسو دوستانو شخصي نظرونه دي چې ازادي رادیو په امانت سره در تخبروي خو په خپل د رادیو رسمي نظر نه څرګندوي. لکه څنګه چې تاسو هم خبري است په دیش په ورځو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنز د سولې مذاکرات لپاره هڅې روانې دي او د دوشنبه په ورځ په اسلام آباد کې په همدې تړاو د افغانستان، پاکستان، امریکا او چین د استازو ترمنز څلور اړخیز غونډه وسوه او ټول لورو ژمنه وکړه چې په افغانستان کې به د تلپاتې سولې د ټینګښ لپاره لار هواروي. د همدې سولې په اړه زموږ اوریدونکو هم ځینې پیغامونه مشترک استولې دي چې په ګډه به سره وورو.
السلام علیکم، مستغنی خبر کوم زابل شاهینه. د رسنولې پر منځک ولاړه ټول د افغانانو د اراده تمثيل دی او دعا کوي چې الله تعالی د افغانستان کې داسې اسلامي ثبات راولي چې پرشتي هم د اسمان پر سطح باندې آزاد، آباد، سوکاله، سرلوړی، پیاوړی افغانستان ولري.
السلام علیکم، زه مرنګ مجاهد خوست ولایت اسماعیلیو ولسوالینا. سلامونه احترامات دی ازادۍ رادیو ټول کارکونکو ته وایم. زه په ټول افغانانو دا غږ کوم چې افغانان باید همیشه د پاره چې په هر ځای کې وي، په هر ګوټ کې وي، په هر کینار کې وي، یو موټی، یو تندې، یو وجود دی او یو وجود به وي. او ټول افغانان باید د صلح د پاره، د ملي یووالي د پاره، د افغانستان د خلکو د پاره رښتینی کار وکړي. ځکه چې په افغانستان کې چې کوم اوسني حالات لګیا دي، ان شاء الله تعالی دا ډېر غټ قوتونه دي لکه چین، امریکا او مطلب پاکستان. کچېری دوی وغوړي د صلح د افغانستان د دوی په لاس کې ده، خو خپل افغانان هم باید فکر وکړي، دا سوچ وکړي، باید په دې کې نور هر څوک چې په هر ځای کې وي افغانان په هر نام کې باید د صلح د پوره کولو کې یو شخصیتونه باید په کې تیر شي. دا فکر ونه کړي نور د افغانانو خوارو کونډو رندو یتیمان ته دی وګوري. وسلام علیکم جی اسلام.
السلام علیکم، زه د ایلمان مزاجه ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې رحمد وینا دا جمهور اشرف غنی تاسه منصور اختر محمد تاسه ما مدرسه اخون سه پر جاز خدای بالا خواتی یو دبر رسول سر وکی بالا دا وطن پر منان من لوز مکوی یار کلی دی تو سوری دا جیف سارا کیوی ست سر تنمی سر وخلی یا حوزین بییوی پر جاز خدای بالا راسی خلو لوب دغا وکی سارا ولا شريط له او قانوني له دا مغه ته ځواني وطن ټول په انتظار کې څه سلام خلاصه.
سلامونه تاسو ته او تاسو محترم اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. زما په نظر باندې ک اصلا د افغانستان حکومت او بین ملل ټولنه په دې باندې سره توافق وکړي چې د افغانستان مسله د پاکستان د حکومت سره د حل کې ضروري ولاړ ده. خو کېدلی شي چې زمونږ هغه دوستان چې په مختلفو دلیلو باندې د افغانستان د حکومت سره د یوځای کېدلو نه غواړي او یا نشي کولی چې سره یوځای شي، نو کولی شي چې د افغانستان حکومت یو ته د هغه متزلو او نورمالو طالبانو سره هم په خبرو کې برخه واخلي. البته په دې شرط چې په افغانستان کې دایمي صلح ټینګ شي او د افغانستان ولس او خلک په آرام نور ژوند وکړي. مننه کوم.
د سولې مذاکراتو په اړه مو زموږ د یو شمېر دوستانو نظرونه واورېدل. له دې څخه به ور سواغو پیغامونو ته چې نور اورېدونکو د ناامنیو څخه شکایتونه کړي دي او ورپسې پر نور ستونزو هم شکایتونه او پیغامونه رسېدل چې په پرله پسې ډول به یې واورو.
السلام علیکم. ولسوالۍ کې د ګر الحرام ولسوالۍ ده. نه عملیاتو ته راځي نه بل کومه پوښتنه ده. ټول چې خواران دغه چې بې ډوډۍ او بې دغه چې بې اکمالاته ناشتې موږ غواړو چې موږ د سنګین په ولسوالۍ کې عملیات وشي. دا نورې ولسوالۍ هم لکه د نوزاد، کجکي، مساکله او مرجه دا ولسوالۍ هم ناارامه دي. په دغه کې باید اشرف غني دغه تفاهم وکړي د هلمند په ټولو ولسوالۍ کې عملیات وکړي. السلام علیکم. السلام علیکم. ما ورانځل دا غدي ورور د غورکول سولي کې ډیر امنیت واجوره ده. دا د تشولي پامرنه نه کوده مشرات تو ځله چرونه کې طالب ته کار پرو کې بل د راز مشکورونه چوري. السلام علیکم.
زه روحانی ما د مرجو سولي څخه ما د لورو مقامات زغه هيله او پیغام دی. بجټ ترجمه د مرجو سولي دی پامرنه ونه کې د مرجو سولي بجټ ترجمه څه کوته مخامخ کې. السلام.
ہلو السلام علیکم. نصیب اللہ نظریم د هلمند ولایت د مرجی ولسوالۍ اوسیدونکی ای آزادۍ رادیو کارکونکو اوریدونکو ته سلامونه وایم. فاصله سلام از د رئیس جمهور او د نور الوټولیو چارواکو نه دا هیله غوښتنه لرم چې دغه اعلانونه دوی چې کوي چې موږ د مرجی ولسوالۍ ونیو او سنگین ته ځو، تاسو راسئ چې دغه نیولې او کنه د نیولې. د یو ورځ د فاره دمبر الاسوای د ولسوالۍ تر هغه پورې تللی دی کوټو پورې وس پرته هغه دمبر باندې دی او اهله ته جنگ دی. توپونه ورځي وزمور رایاتی په کورو کې لګیږي. ګرف کورونه په توپو خو هغه نه وځي طالبان د مرجی نه. دا غزما پیغام زه د ازادۍ رادیو کارکونکو نه هیله کوم چې دا غنه شر کوي. تر اوسه دلته کډوال په درو کوټو کې دیش کسان 45 کسان شل کسان ژوند کوي. دغه یا خونه دغه زما دغه د خلکو په حال خو رحم زی. تر اوسه دغه مریض چې د کوچنیان کیسم کیسم په ناروغیو اخته دي. و سلام. ازادي رادیو نه ډیره ډیره مننه.
سلام علیکم. زه خوښ محمد ایمن ولایت څخه تاسو ته زحمت ورکوم. موږ به لمن کې وراره موږ د جنگ څخه ډیر ستړي یو. موږ کښتونه جواري او شانګر د وس منځ کې دغه سپرتي دی و راخلی مرمي بشک مشلي. موږ وس په خمو کې ژوند تیرو په یخ پر یخ په یخ جمع په خمو کې تیرو. سلام علیکم.
سلامونه د ازادي راځي کارکونکو او اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. بعد سلامه څخه از موږ پیغام چې تر موږ باندې دی اشرف غني داسې نشته راوستل دی چې هغه د جمهور امیت کړي آل تر موږ درولې دي. السلام علیکم.
السلام علیکم. زه د هرات ولایت د شیندند ولسوالۍ یم. دلته په ډیر کو کې پختہ کې یو من کوشالو لا پیدا کیږي. پختہ ورې ته ګورینا دا لار څنګه باندې دي نه اوس نی حکومت ورنی طالبان دې د خوای د ملکی خلک طالبان خرپی دا خوای حکومت خرپی نه دوی ورې ته دا ما ورید اشرف غنی ته ورسینه په دا شندانه په باندې ایرات راغلهونه دا شندانه سره توندانه دې پختہ ورې ته ګورم. ما فرمایش اشرف غنی ته ورسې. والسلام.
سلامونه او احترامات تاسو ته او د ازادي راډیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته وړاندې کوم. شکر الله زابل یم. زابل ولایت اوسیدونکو پیرند هلمند ولایت کې د مسافرۍ شپې ورځې تیروم. زما له حکومت څخه دا غوښتنه ده چې د زابل له مرکز څخه بیا د غزنی تر ګیلان ولسوالۍ پورې سړک ډېر سخت کاڼو کپر دی، ډېر خراب شوی. اکثره ترافیکي پیښې له همدې زعمل رامنځته کیږي. خدای دې وکړي چې زما پیغام د ازادي او اوریدونکو په خپرونه کې راته نشر کړي. السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ.
السلام علیکم. زه خوښ محمد احمد ګور سره 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 په تماس کېنو. ما اله دا موږ وڅېلم د سرګا په شهر کې وڅېرې چې خیمه مو درولې دي. ماشومان او سیاسي مدافعین دي د ژوند کې خیمه مو بارا باندې نړولې دي. دا غزمر نارانی حکومت واوري یا د اشرف غنی واوري. والسلام.
السلام عليكم. زما من الرلاوي لكندهار ولايات خبيري سلام الدمه مشكل مداغه دي روح جانا مره مجرسي لسنجن دول سوالية سلطة وطفة كندهار ولاية فراتية هذا كنت قريب السوالية مدو روح دونا شيء ولا أكل ولا شيء ما شاني وفرو نر رضا ناسا نر معنا بالأخواري سا دا عجب كارك كاري دا نمر في وطن صار قرد نمر في الوطن صار إلى رو دار كان جا كارك كاري دا شاغم وزلانجيز داغم شاغم شاغم. السلام عليكم.
السلام علیکم دا زادی رادیو محترم او ریزن کو او کارکون کو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محترمه زدنی غرار ولایت نه خبری کوم زما پیشنهاد دی چې زغه پیشنهاد می زدنی غرار ولایت شهیدانو مولودینو محترم رئیس ابن تاهیل کوم دغه د مولولینو او شهیدانو معاشونه چې توضیح کوي دغه یو یو نفر لس لس کارته لري. هیله کوم چې دغه کارتونو والا ونیسي دستګیرې کړي او چې دا څونه پیسې اخیستي هغه په بازګشت کړي. افغانستان ملت پرې دېرش کاله انقلاب کې دومره شهیدان شوي نه دي، دومره پر انقلاب کې نه دي مړه شوي لکه څومره خلکو چې کارتونه اخیستي دي او په بړستر کې مړه شوي دي. په بړستر کې نه چا وژلي نه 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 دي، هېڅ شی پرې نه دي شوي او خلکو کارتونه جوړ کړي او پیسې اخلي د خدای خاطر وکړي، د قرآن خاطر وکړي. د دې ملت مال او حق په دغه ظالمانو او ګډانو او دغه غلو باندې مه خورئ. نو زما دغه پیشنهاد دی چې د محترم رئیس صاحب دې لپاره دغه یو لاره چاره ولوسنجي او په خپله دغه کار نظارت وکړي او که بل چا ته یې واله کړي نو هغه مامورینو چې دا کارتونه یو نفر ته لس لس کار ته دي کړي دي هغوی بیا هم دغسې کړي. نو هیله کوم چې دغه په خپله او په خپله دغه کارتونو والا ځان ته راوغواړي او هماغه ته راجستر کړي. نو مې ولیکي یو کارت ورته ورکړي او وایي چې زما شې واخله او چې څومره کارونه د اضافه کارتونو باندې معاشونه اخیستي او هغه پرې بازګشت شي. زما دغه پیشنهاد دی. نو هیله کوم چې بس دا پیغام مې نشر شي او د نړۍ د افغانستان د چارواکو غوږونو ته ورسیږي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.
بلی السلام علیکم. بریالی باوری من د کندهار ولایت نشیم ناحیه تسمی اړیکه نیولې ده. په کندهار ولایت کې یوازنی مشکل د برېښنا دی چې د کندهار خلک او ښاریان ډېر ورسره لاس او ګرېوان دي. موږ د دولت څخه دا غوښتنه لرو چې دغه برېښنا راسمه کړي. یوه نه بله ورځ خو عمومي برق دی، خو په هغې کې هم کله یوه ورځ هغه خپل نوبت چې د برق هغه یوه ورځ راشي یوه ورځ ګرسره کې ورکې په شواروز کې په دوو درو شواروزو کې برق نه لیدلی. نو دلته خو به د برموجې په دغه برق سره مو کار دی. زما د دولت څخه دا غوښتنه ده چې دغه د کندهار و برق ته یې یو څه پاملرنه وکړي. ډېر سرلاسه ګرېوانی نور هم ښایسته وخت نه یسم. الله تعالی.
زه غفار دی لوګر ولایت څخه خبرې کوم چې له خود څخه دا یو کال کېږي چې له خود څخه موږ راځو سوي یو لوګر ته. او د موږ دا غوښتنه ده چې موږ د خود مرکز د مایدینو ماش ځندول کوي. دا درې میاشتې کېږي چې موږ ته مایدینو ماش نه درکړل شوی.
سلام علیکم. زه د ننګرهار ولایت د ولسوالۍ شیرزادو د مرکزیلو د سیمې څخه د ازادۍ راډیو سره په اړیکه شم. د وزارت معارف نه هیله کیږي او غوښتنه تینه لرم د وزارت معارف نه چې مرکزی لو کې روړه د ماشومانو لپاره د سکول او مکتب کوم د دانشته ده. او هیله کیږي چې هغه مرکزی لو په سیمه کې مونږ ماشومانو لپاره یو مکتب جوړ شي چې موږ ټول ماشومان د سیوا د پاتې شو او ټول د تعلیم سره مونږ ډیر مشکل بحران کې. او د نو زمونږ تقریبا د دې مرکزیلو نفوس هم ډېر زیات دی او ډېر درې کلي دي چې ډېر غټ کلي دي. او هیله کېږي د وزارت معارف نه چې په دې درې کلي کې نو که چې درې مکتبه نه وي نو دوه او چې دوه نه وي نو یو خو خامخا جوړ شي چې دغه زمونږ کوم نسل چې دی کوم ماشومان چې دي دغه ټول زمونږ نه په خرابېدو کې روان دي. د معارف نه هیله کېږي چې په دې باره کې موږ سره جدید کومک او مرسته وکړو.
السلام علیکم. زه عبدالوحید د لوګر نه خبرې کوم. د کابل هوا ډېره خرابه ده. یو ورځ له طرفه په دې زمي کې د شي ته بشخواه سي وریځ د اسماني دومره هوا خرابه ده. د ملي تجار ټول پلاستیکونه له پاکستان له ایران له ټول ملکونو خالي پلاستیک را بار کړی. هغه دلته غریبان سواجی هوا ټول خرابه کړی ده. اشرف غنی او کرزای صاحب هغه نه جوړی دا برق نه جوړی چې خلک له برق او له ګاز استفاده وکړي.
وستاغه پاک هوا دی کابل زه ورته تنفس کوي چې سامم کیسه ګیم جوړ کی نورم په مخه ښه.
سلامونه ونی کی هلی می ومنه عبدالکریم د لشکرګاه شهر خبر سره په ټلیفوني اړیکه کې وسلم. زه مشکل مو دا دی چې موږ د هلمند څخه چې په دیالو شو څلور نوي جریل مریض کال کوم شاګردان پاره سوي دي اکثره کورونا پولیسوالی کې دي نو اوس راغلي دي د کانکور د ازموینې لپاره ټول منتظر دي کله چې ریاست ته ورشو نو په نن او سبا کې دی. هیله مو دا ده چې زموږ شاګردانو څخه ژر د کانکور ازموینه واخیستل شي. دلته موږ مسافرینو مشکلات مو زیات دي.
السلام علیکم. زه د هلمند ازادي ولسوالۍ د ګرمسیر د لکې څخه خبره کوم. دغه رئیس جمهور ساتي وایي د هلمند دغه زما هیله ده خوراک دغه یو وایحت راواز او یو دغه ګرمسیر سړک او په سر کې مقصد جوړي چې موږ سره مسد ته ځو په ځکه کې موږ ته دلته دوه ډله سه او دوم وړي چای او خوراک دا کوو د دې د چا دغه رقم چې ټول مریضان دي دغه جوړ نه دي دی یو کاته ورځي بلاو موږ سره جوړ کې په ځار کوم جوړې ته خو نه دي سړک کې چې ځار کوم جوړې ته سړک یو تور تر دې هم جوړي هغه کټ د مقصد موږ ته خاص دي اغه پرباله کراغه خوشاله موږ نه پرځه سمجهلې چې جوړوي یا ډامبر کې هر څه یا سمجو کیرو دا تمام ځانګړي کارکونکو ته یو جهنمن نه ده تمام.
ستاسو څخه مننه نورور چې خپل ستونزې مو را سره شریک کړه او هیله لرو چې اړوند مسولین اوریدلې وي نه یوازې دا بلکې د ټول هغو ستونزو د هواري دوه په هیله یو چې افغانان سره مخامخ دي. په همدې سره د خبرونې پاشي بوت ورسېدو زموږ د پیغام سپټون کې د سکاش میرا در سره ولیکي او بیا هم زنګ وه یو خپل شکایتونه را سره شریک کړي. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو ملسه.
د ټلیفوني پیغامونو د سبټولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهي. په افغانستان کې د پیغام سبټونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
ژوند د لوی خدای د ستر قدرت نامه ده. ژوند د مینده سنگار تا مست خندا تا دا سهر شکنا دا دی غم جن وطن پخڑو دختو زب تفاتا یا کسار شکنا آئے زب تفاتا یا کسار شکنا